شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استانکزای صاحب خوش آمدین به استودیو.
دیره من نکم
سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهارات بلیشوی بیا هم خراغلی پا دغا پروگرام که وراندی آوری چی دا امریکا ولسمشر دانالد ترامپ کانگریس تا پا کلنی وینا که وویل چی د افغانستان د سولی پا پروسا که پرمختک شوی او دا طول د امریکایی پاوزیانو پا جگرو که د امریکایی پاوزیانو د کلک ارادی پا خاطر دا اغو ویل چی نغواری لکون افغانانو وجنی چی اکثری بگونادی دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو خو ترسمخ که د افغانستان سیمی او نری خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دانالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دانالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر دانالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړلې. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه یې د قاسم سلیمانی د وژلو د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونې وکړې. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قمندان و چې د ولسمشر دانالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول و او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګیلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. وی ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کرونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول
امروز سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به هیئت رهبری وزارت صحت که حداقل با کمیت صد بستر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنټین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوي جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلې تایید شوي وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او لدی شبکې سره تړلي بهرني جنگیالي چې طالبان ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې کسان په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز بلل کې د لوی ضربه ولیدله. خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلي ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد یې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څنګ مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې کله د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کار اسناد لري نو هغه باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه به پری او عادلانه محاکمه نشمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي.
I am not looking to kill hundreds of
د امریکا ولسمشر وینا څو شیبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسیده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویلي دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ اصول باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو لډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پریښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ازادي رادیو ته واګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په ازادي رادیو.com ویب پاڼه کې واوري رازو د پروګرام لمړي مطلب ته د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ کانګرس ته کلنۍ وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر خغلی ترامپ وویل چې د غواړي له افغانستان خپل عسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او دی نه غواړي چې لکونه افغانان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
دی وایي لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنګیالیو ارادې د دې زمینه برابره کړې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړو. دا جنګیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت د وینا په ورستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤل د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دوی ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایانو امریکایان ګواهی د امریکا لخوا به لمینځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ دغه وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غږشنا رادیو خبریال عاشق الله رحیمزوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږیدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د بیرته سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیمزوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ترامپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم خاله چې تاسو خپل دغه نګدي تعقیب کړه، یادونه بیا هم وکړي په دې اړه باندې رحیم زوی صاحب.
نن سلمونه تاسو اوریدونکو ته البته د افغانستان په حق لې لاندې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالتا د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنی دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، د ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانی شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زه نه غواړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووژنم، ځکه چې اکثریت بې ګناه دي. د سولې په حق لیم لنډه یادونه وکړله چې هلته د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي او معلومه نه ده چې بیا یې نورې خبرېونه کړې چې دغه سوله په کوم ځای ته رسېدلې ده، څومره پرمختګ پکې شوی ده، په دې حق لی نورې خبرېونه کړې دي. همدارنګ ویل چې موږ د دې وخت رسېدلې ده چې خپل عسکر باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کړو. او ویل چې دا د امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنیو باندې زیات بوج اچولی ده چې د کورنۍ غړي په دې جګړې کې ښکیل دي، عسکر دي، یا میرمن عسکر ده او یا یې هم میړه عسکر ده. او یو مثال ورکړه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای، نو دوی ویل چې د افغانستان کې باید موږ دا جګړه نور پای ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږشنا رادیو خبریال لمک سره له واشنگتن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړې و او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورسیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نافذ اوبر نه کی، بلکې خپل هغه عمل په جرات سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم د ټولو لپاره به منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړی. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بېطرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پرېکړو په اړه وضاحت ورکړي. همداراز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریځ هرکلی کوي.
دیموکراسی نه وای
دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت به نوی،
دیموکراسی نه وای نو رسانه به نوی.
آزادی راژیو ده دیموکراسی ملاتړی.
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې موږ په 12 شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو پوري واوري. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان پاړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4 نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې چیرې اوسنۍ بهیر دوام وکړي نړی به په 2 راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د شپېته زیاتوالي شاهدوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نه شي، په ځانګړې توګه په بېوزلو یا د کم عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکي 2 لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې 1 اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په څلورمه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه په یو ریپورت کې ویل په بېوزلو هیوادونو کې ستونزه دا ده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغیو او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچې د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیا په عامه روغتیایي سیستم کې شامل وه. په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیایي پوښښ د برخې مرستیال ډاکټر رین منګوی وایي دا موږ ټولو ته د خبرداری زنګ دی څو د بېوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاوو کې اوسنۍ نابرابري ختمه کړو. د منګوی په وینا که چیرې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به یې کیږي او رغېږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کېدل باید په نړۍ کې هېڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې سره له دې چې هر کال تر 20 زیات کسان په سرطاني ناروغۍ اخته کیږي د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډېره رغېدونکې ده.
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولي که چیرته سرطان په وخت تشخیص شي نو د ښه کلي یعنی د حل لارې همدغه ده چې ښه تداوي کی تداوي وشي نو د عمر سطحه یا د عمر سروایور ریټ ډېر اوچتوي. چیرته خدای نه خواسته هغه بعضې ابتدایي یعنی لاملونه یا نښې نښانې چې د سره مختلف سرطانونه خپل لري که هغې ته هیوادوال جدي توجه وکړي، ډاکټر ته په وخت لاړ شي او ډاکتران هم خپل مسؤلیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې که له اوسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمه او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو 10 کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کیدلی شي. د سرطان په اړه د څیړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټره الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 100 کې 40 راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 100 کې 15 کمی لیدل شوی چې باید له شته اسانتیاوو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. په لسګونو رسنیو په یوه لیک کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک کې راغلي دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکی چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته که پام وکړو د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د ښاغلي موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لورې هیڅ ډول محدودیت نشته. د ښاغلي عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزه وي هغه به تخنیکي وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي له دې خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د سلمي خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غني سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پومپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پومپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د ویش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
اروپایي ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوی پلان رد کړ. د اروپایي ټولنې په نظر د ولسمشر ټرمپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي، په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشت ځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هېوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکل.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرائیلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرائیلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې، په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدراعظم ویلي دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشت ځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یوه افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بې پولي ډاکترانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه تله شوې؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږیدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړې ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال و او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیه او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډېره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډېر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا په خپله ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بېګناه دي. ترامپ وویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. کڅام په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه‌شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپل ادارې لخوا په امریکا کې د شوې پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواده ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخته په ښه حالت کې ده. د خبريالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خبرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وسام ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت دی وکلی نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بيولي. ځای سرچینی وایي د دې کلی نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وجل شوی او یا اعدام شوی. اوسې میرمنیا او اولادونه د بيوزلې ورځ شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کندو په نوم مشهوره کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لار وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړي دي. همیرا د کندو د کلی و اوسیدونکی ده. دا په خپل کوچنی کور کې په لږ امکاناتو د خپل کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي 12 کسان یو، میړه مې ولاړ. د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډیری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې مېړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې مېړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې مژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکې ده.
شوهر مې کبرم کوم پښتمال قچاخ
کړ. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قچاخ کړ. ووجل سو اولادونه ما ته پاتې شول. بیا هم زموږ اولادونه للوږی ولاړل او مخدره مواد یې یوړل. هغوی هم ووجل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو. او زهرا د دې کلی و بل اوسیدونکې داسې وایي. دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلې و. ایران ته یې مال یووړ. په خپل ملا پورې یې قاچاق تړلی و. له بې وزلۍ او لوږې ولاړ. وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و. زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کونډو د کلي د یو شمېر نارینه وو د مړیو د انتقال اجازه نه ده ورکړې. غلام د دې کلي مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلي په نوم و. اوس یې نوم د کونډو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمېر به هلته ووژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کونډو په کلي کې 50 کونډې اوسې. خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار وایي له دغو کونډو ډېرې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کونډو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسې. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسې او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قله په نوم یادېده. خو وروسته یې نوم د کونډو کلی سو ځکه هېڅوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې یې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کېږي. د کونډو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بېلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لویه فابریکې د جوړولو او یا سلنه چارې بشپړې شوې. د دغو درملو لویه فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی او ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید دغه فابریکې د جوړولو چارې بیا سلنه بشپړې شوې او د 2000 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنۍ سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری بمځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 3000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخښه د پیلنده پاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ کپسول او سیروپ ته پاره. زموږ د یو شیفت یعنی د وساته یا 8 ساعته کې موږ دا پرس کوو. مور 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټی لرو. د ټابلیټ دا 1 میلیون کیپیسټی د کپسول لرو او 100,000 بوتل د شربتو کیپیسټی لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رافقي. د سیمې په کچه خو به ورسته څو وایو. خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خدا از ما فکر باندې کډیری پاپریکی وی دا به یو دوغه خوي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د ډبلیو ایچ او دی چې هغه پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغه لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او عامه روغتیا وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځاس خو موږ و نورو اسپیټالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایښت د کاچاکی دوا او مخبونی ولسی او په زمونه کې بل زموږ خلک د بیا ځای دوا او د استعمال د انټي بیوټیکو د دې څخه به دا به خلاص شي. یعنی خبره دا یوازې تجارت پیدا نه لري بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډېر تاثیر کوي، ځکه هغه هم داسې په یوه ګولۍ باندې ژر جوړېږي، نظر ودې ته چې ډېرې دواوې استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا فارما فابریکه چې ده، زموږ د سیاتي عامې د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دا اول ورځ څخه د دې هغه د ځای څخه بیا تر دا وسه پورې زموږ د سیاتي عامې د ریاست تر کادر نظارت لاندې ده. هر وخت یې موږ ګورو.
په عیني وخت کې د کندهار یو شمېر اوسېدونکي هم د دغې فابریکې جوړېدو ته خوښ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پانګونه وکړي تر څو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي.
ما نوم نجیب الله دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. دا د کندهار لپاره به انشاءالله سل په سل کې ګټورې، ولې چې د بل ملک دواوو موږ استعمالوو، درځي چې خپل ملک استعمال کړو هم ښه ارزان هم تمامېږي، نو د کندهار لپاره به ډېره ښه. نور سوداګر هم باید افغانستان د په ټوله سطح افغانستان کې باید داسې پانګونه وکړي چې په ټوله افغانستان کې خپلې دواوې او خپل شرکتونه او خپل محصولات پرانیستي.
ما نوم فضل جان، د کندهار ښار اوسېدونکی. ډېر خوشحاله یم چې مانا کندهار لپاره دا یو ښه پرمختګ دی، یو ښه زیری دی چې دا دواوې جوړېږي. د بل ملک سره راځي، دغه ښه دی چې مانا دا جوړېږي. باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي، داسې یو بنیادي کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه پنه.
ما نوم نصیر احمد دی، د میرویس نیکه اوسېدونکی. دا خوښ دی چې د افغانستان خپل اقتصاد شي، خپل جوړ شي، او دا خو نو د نورو ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې هېوادونه شته چې موږ اعتبار هم نه ورسره لرو، نو دا ډېره ښه خبره ده چې خپل د هېواد صحیح.
افغانستان د درملو د جوړونې لپاره پر ځان بسیا هیواد نه دی، او اوس هم د خپل اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیه او نور هیوادونو څخه واردوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ او سي ساسي د خوشي پهله د دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدل دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ورسیږي. بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغړو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دیونی کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، شیر صاحب د کندهار څخه آزادي راډیو ته راغلی یم. چې په معرف ریاست کې 210 بستونه ویل شوي دي، اووه ماتم بستونه دي. زما وایي چې آزادي راډیو د مرکز سری مسؤول صاحب اسلحی اداری نور هغه فساد دی. یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع و بشري چې ورته خپل ټاپ اپ فور سرچینه متوقع وخت هم درځای کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حیثیت مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه ځمکې غارې در مسول چارواک پر ورسې
کنده سولات د شتارچې د لسوالې خبرې کوم. موږ دا کنده سولات چې د بیخي د سیسر له خراب او د چار وخت تیری ډیر مټروانان زبرول کیږي، او دغه کیږي مال په دې باید مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټر ونی سي خلک په تراشي کې شام پیسې نه اخلي او مترامس دی ایس کوم نو موټر دی قرار لا کوي خپل خو دې حکومت سایه حکومت سایه خو لیکي رسیدې دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبدالله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته یم په هلمند کې یو پارسل وړه وکالدار سو دا مساکینو فقرا د هلمند بېخي زیاتې چې غنم ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو فقراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي، نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومنه الله توفیق.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ژمو پر رسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکي داسې ګرانې شوې دي او مخ پر ګرانېږي. زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو هېوادونو سره د اقتصادونو کې اوړه ګران شوي دي، غوړې ګران شوي دي، هر هغه شی چې د خلکو ته ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوي دي. نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد ده چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم غریب ولس ته په اسانۍ سره د دغو شیانو رسېدو کې نو ډېر رسېږي. السلام
افغان د کندهار ولایتکندهار د تعلیمي کال پروس ول مکتبونه خلاص ول متاسفانه د معروف مکتبونه دننه کاله څخه شل کال په واوستل لا هم بند ټول بند. نو د افغانستان د حکومت څنګه غوښتنه ده چې د معروف د مکتبو په باره کې یو پروګرام جوړ شي خلاص کړي چې هغه سرمادرمان او هغه مدیران چې اوس اتلس کال چې د معروف د مکتب هغه اتلس کلن نسل تباه کړی دی او دا اتلس کلن بودجه یې د مابینه وړې ده. خپله شخصي ګټه چې وه هغه خلک باید محکمه شي. سلام،
دا خبره کومه چې زمونږ د کلینیکو ډېر غټ مشکل ده او مونږ ته جراحي ډاکټر راوړي دي. زمونږ ته ډېرې ستونزې دي. زمونږ د هغه لوی کلینیک ته هغه وړو درې نیم زره روپۍ او یا درې نیم زره روپۍ دوا شي او یا دې ته تس راشي یا جلال آباد ته ځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ورجو ته خیر ده. د دې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړی سلام لري چې ورځ مو په خیر اپیل کوي. ته بل دې پرشته واسي وروره دغه د هلمند ولایت د دلارام ولسوالۍ البته د نیمو ولایت د دلارام ولسوالۍ په دې تقریبا دا ریوس شل شپې کې چې بندې دي. نه د اسلام اسلام شبکه نه لري دا شعر تعلیقات لري. نو د اشرف علي څخه مو غوښتنه ده چې دا قضې ته پاملرنه وکړي چې دا قضا فعاله شي جوړ شي ورته سره په تکلیف کوزلم شي. السلام علیکم د لارام د چیرام د تاجزي نغمه
نور خدای دې خراب دي. لاله دې موږ نه سره کېدل نه دا خبر ولې خراب دي. موږ دې نه سره حاجي ته ټلیفون ده لازم موږ دې موږ باندې څه نه کوله دا په دا سره ته موږ دې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د صفات الله د هلمند خبرې کوم. موږ دا غدا کوزما او شازانو د پروسه کال 15 میاشتو ماشینا لا پاتې دي. وو بیا دا غنجا په شری ول نه نه در کو سبا د کو پاتې دي. دا غنې په پیغام کې راته نه شری کوي صفت الله یم د هلمند ولایت. د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د بند څخه، یعنی د شاولي کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراته یم. کوچانو غوټ کړی نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچنیانو ښځې او ماشومان چې وادغه ته بیایو، یا د شرصفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب یا کلینیک چې د خدای په لحاظ مراټ کړي راته جوړ کړي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته دي دا زه یا جو سم دا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کومه احمد اسماعیل ګوره زما لونه یم که شیطان محمودینو خو سي چې دا بندې دي زدا غواړم چې دا خلاص پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا نو موږ به وروره څه وکړو موږ غریبان خلک یو څه نه لرو وروره نه د کرایه په کورو کې پراته یو مشران پر دا خبره رسوم چې زموږ ښار دې زیات برژره وسي دا زموږ معاش دې راته راکړه وسي.
السلام علیکم زه محمد بزیر زابلیان د زابل ولایت د ښاري صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن یکشنبه زابلیان د ښاري صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت پر ضد اعلان وکړي چې دا چاپی زموږ پر ضد موږ باندې بندې شي د شپې موږ کوچنیان وژنو کوچنیان را وژني او موږ بیایي او موږ وژني نو دغه زابلیانو او د ښاري صفا د ولس غږ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم باید دغه غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا رپورټ یو کې زغشتې به زابل کې خبریان نه لري باید خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
بریا السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دا مرزودی ما یبینه د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راتلو لپاره چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی ما یبینه د پوره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی ما یبین تر غیر مرزودی ما یبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږنی من وړي هغه او بوجي په ومنه باندې راځي دوی شپږنی من کې راځي بس ورور دلته د خلکو سترګې پیو به وې استلې بس ورور خور غریب در بدر کړ. د مال حکومت نه د تجارت ولا دي بس ورور په تجارانو وګرځي او بس ورور ټول د جرمیا کې بس دلته د کله چې خلکو وړ راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږنی مانه دي بس وروره نیمانه چې کامي دا غره ما غوښتنه د نظارت ولادي په وګرځي نور په مخه کا.
بله السلام علیکم زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام درلودم. د هلمند پولیس کې د سو نه راځي چې کېدل د ډیر ځای دي او زیات هوادوالي قربانيان کړی دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شریګال ملي امنیتي حوزې کې د ترکیب له مراد دوه کسه موږ یو دوه شهادت ورسه او هغه د چارواکي په دیاله پر او د هغه د اقدامات وکړي مننه.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه ار او خوای چې موږ کلدارې بندو. کلدارې هغه ته بندیږي چې کلا ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي کنه هیڅ کله به کلدارا بند نشي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ دا او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو سرپونکو ته تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زر دغه پایلې اعلان کړي او نو ته دې ځان کې چې د انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر اوبدې پایلې ولري ځکه چې 2000 کې په 2009 کې انتخابات شوي او کدا نوې کال تیرا چې په ټول نړۍ کې به دا خلک په بد نظر ګوري چې په یو کار کې انتخابات شوي او په بل کار کې اعلان شو نو د انتخاباتو کمیسیون نه اله کو چې زړه شګره اعلان شو ورسره.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړ په خیره؟ تازه عبد الله سیرت کلمن ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبره کوم. ورور د انتخاباتو اعلان کې دا څنګه پایلې دي؟ ورور چې مې اعلان یې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک د انتخاباتو ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو د چا ګوتې پرې شوې، د چا تلیفون وویسته په ټکانو په تاونه وداګره دوی هلته شي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور انتخابات اعلان کې د ولس ته ګناه ده، ورور د خدای په خاطر.
وسال عبد الله افغان د کندهار ولایت خصاصه په اړیکې کې محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه دي پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، نو زموږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د ډیموکراسۍ په مخ د دنیا سره نسل شوي یو سره وصل شوي، نو متاسې په نه خبره دا ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی دی، تر یوه خاطه د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه تاسمانده ملکو کې مرې. ولهذا زموږ ده چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وار نه وده به دوه ورځې درې ورځې دي، اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایان خو به نه انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو اعلان دې کړي.
الیا السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه و درې چریکه کېږي، دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند و هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک وي، نه ګیرېږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومندانان داسې د وخت راغلی دي، دغه وخت ځای څخه دلته نامنی زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي، نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام الله ام دکنل څخه راځي رسول کا کوم. السلام علیکم ورور، زما غوښتنه دا ورو تقریبا دغه دکه څه کوم دکه لکېږي، دا برېښنایي تذکیرو شروع شوي دي ورور، او دا پنځه میاشتې کېږي په جلال آباد کې شروع شوي دي، او حکومت واده کې چې نن ولایتونو ته غاړي سبا رسېږي، زما غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دکه د پوره شي نږدې دکه د پوره شي د تذکیرو شروع شوي دي، زما غوښتنه دا وه چې د تذکیرې توضیح لړۍ د پراخه شي، برېښنایي تذکیرو توضیح لړۍ، او دغه وټول افغانان چې بار بار خمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي ورور، او دا دغه د شي تشکیرې دی، برېښنایي تشکیرې دی، مهمه تشکیرې ده، او د دې مت تشکیرې مخنیوي کې ایجاد ته مخنیوي کې د ټول افغان نور څخه له کوم چې د ادبي او ورډینګ پروګرام په خپل هغه رنګ سره په تشکیرو په واره کې خپل حق دی، کوي دا موږ ته خپل حق دی، او برېښنایي تشکیرې به هر افغان باندې ولري، او دا بیره د کار کوم کوم هله لرم چې دا نه حق ما ته لرو په چارو کې ورته بار بار داسمه پیغام نه شرکی نو مخنیوي سره مخالې راځي. زنده باد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم، تعال مې جوړه خبره وشي چې فلمونه کې غلاوې شي دي، مخامخ باندې غلاوې دي، پی چور چپاول دي، خلک وژني، خلک لوټي، دا غلې چې ټینګ دولت دې تي لکه په کوم جوړ په باندې دا د دې کار دی، دا غي کسي دي.
بالا السلام علیکم، همت مل زابل راته شینکی ولې صالح څخه مې اړه کوي ده، موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا شینکی ولسوالي د کلات جنوب ختیځ ته 5 کیلومتره لري موقعیت لري، نو د ولسوالي چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتره پورې دا او نورې خام ده، موږ د دولت سره غواړو چې هر کال واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتره سړک موږ درته په خو واسي کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی، نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي، او چې خلکو ته څه سهولت محلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره په تماس یم. حاصله ده چې زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د ماجور تر بازار پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو کوڅه کړی دی. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بیخي ډېرې پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا د یو جغل ورواچي یا د یو بشي ورواچي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي، په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونه وخت هم پاتې ورسید، او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای په امان وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.